دوستانو السلام علیکم زو امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د خبرونه په پایل کې لند خبرونه واوري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې دا نن یک شنبه هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی د ادارې پرون په یو اطلاع کې ویلي چې د سلامونو په ګډون په ننګرهار لغمان کاپیسا پروان پنجشیر بغلان تخار بدخشان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي روزګان زابل غزنی پکتیکا خوست پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي متر پورې وي تبې په خبرو وړاندې مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون ویلي چې هر شنبه را په دې خوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله 9 تنه مړه شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وایي د روان 2024 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی یو افغان وګړو شمیر 400 رسیدلی د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې ویلي د پنځشنبه پر ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا تیر چهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی وو دغه 4 کسان د مخدره موادو اړوندو جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دی د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی وو افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختري د درملنې لپاره په کابل کې 2 روغتونونو ته معرفي کړل ویل شوي دغه ماشومان د درملنې لګښت افغانستان میاشتې ټولنه لخوا ورکول کیږي د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې د پرون په خپل یک شبکې لیکلي چې په تیرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د دواوي لپاره بیلابیل روغتونونو ته معرفي کړي دي د پاکستان په خبر پختونخوا ایالت کې پرون شنبه د سخت ورښتونو او طبيعي یخچالونو ویل کېدو له امله د سیلابونو بهیدو خبرداري خپور شو په دې ایالت کې چې ورسوي ورښتونو ډیر ځپلای پرون چارواکو خبرداري ورکړي چې په ګڼو ولسوالیو کې د طبيعي یخچالونو ویل کېدو له امله خای را روان ورځو کې سخت سیلابونه وبهيږي خبر پختونخوا کې طبيعي پیښو پراند مبارزې ادارې مشر محمد قیصر خان ویلي دا خای سخت سیلابونه وي او خلک باید تر هر خطر مخکې ځان نه خوندي ځایونو ته ورسوي په ایالت کې د ورښتونو اړوندو پیښو له امله په دې روپین زور زکی د 25 ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړ شوي چارواکي وايي په خبر پښتونخوا کې څه کم 2900 کورونه او شپږ خونځي یا هم بشپړ یا هم قسمن ویجاړ شوي دي د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر حکان فیدان وايي ل خپل مصری سیال سامح شکری سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبري وکړي دواړو مشرانو پرون شنبه د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلابند شوی د بشري مرستو رسولو بام هم بحث کړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې وویل خپل مصری سیال سره یې غزې ته د بشري مرستو رسولو ترڅنګ پر دې هم خبرې کړې چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدلای شي مصر له مودو راهیسې هڅه کوي چې له ځینو نورو هیوادونو سره یوځای په غزه کې د اوربند پر موافقه ښکیل اړخونه سلا کړي او د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې لخوا له اوکراین تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلي سره مخ شوی دی په دې مرستو کې نږدې 1.8 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکي د کیف لپاره د مرستو د دې بستې د تصویبېدو هرکلی کړی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک تېره شپه د دې مرستو تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ماتل ښیي دا مالی مرسته له زیادې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډېدلې وه او پرون شنبه په ګډ دواړو ګوندونو تصویب کړه دا له هر راتلونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوسئ وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي یو ځل بیا د متقاعدو وګړو اعتراض او لدوی سره د طالبانو د ناسم چلند په اړه ادعاوي افغانستان کې متقاعدین وایي لدری او کلنو زیاده مودایي حقوق نه دی ورکړل شوی او کله چې غږ پورته کړي له ناسم چلند سره مخ شوی دي
یو اعتراضی ټولنه وا چې خپل आवाज وچت کو خپل مشکلات ټول بیان کو چې باید جهانیانی موري او زمونږه چارواکي موري
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادی د مسولینو نوې ادعا وایي ورستیو کلونو کې د کورنۍ سرپرست او کندو میرمنو ته ویشل شوی د شاتو مچیو هیڅ ګټه نه ده ورسولې
اکثر باید یو جنبل جات انتقال چې موسمات په وخت کې منی کې په ځل کې مې پوری کې جمی کې په دا ساحو د باید دا تقسیم چې انتقال جو خزینه نشي کولای زمو چې انتقال کې
اول اردوغان سره د اسماعیل هنیه لیدنه په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې شدت کم شوی نه دی. د حماس ډلې مشر د ترکیې له جمهور رئیس سره د اوربان پر ټینګښت خبرې کړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
نن یکشن ودا د سوریا غویدوې ماو د اپریل 28 نیټه د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس ده. یو ځل بیا متقاعدین وایي د دوی د ماشونو او امتیازونو د نو ورکړې له عملی اعتراضیا غونډه کړې ده. په کابل کې دغو تقاعد شویو کسانو د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تیر څه باندې دریو کلونو پاتې ماشونه او امتیازونه یې هم ورکړي. تقاعد شوي کسان وایي شمیر یې تر 1,00,000 او 20,000 اوړي چې بی وس او بی وزل دي او مرتب کتو یې څو کار هم نه ورکوي. له دوی یو شمیر ازادي راډیو ته ویلي چې اعتراض پر مهال وسره طالبانو ناسم چلند هم کړی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان وایي چې باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول سوي. د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپل دا ستونزه شریکه کړي خو چای په حل کې عملی اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې خپلو ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زمونږ د متقاعدینو مشکل ډېر بحراني سوی ده، بیخي اضافه سوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي. یو اعتراضي ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان هم واوري او زمونږ چارواکي هم واوري. نو د دغه په خاطر باندې یو آواز هم پورته کړی ده او موږ همیشه لپاره موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کوم دعوې نه لرو. او زمونږ دا حقوق چې دي د متقاعدینو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکړل شوي، په سختو ستونزو سره دوچار
یو. یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي له 4,000 تر 5,000 پورې متقاعدین د تېرې پنجشنبې په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ سوي وو.
4,000-5,000 متقاعدین جمع شده بودن. اونها
څلور 15,000 متقاعدین راټول شوي وو. د تقاعد له ریاست یې وغوښتل چې دا درې کاله ولې د تقاعد پیسې نه ورکول کېږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه یې ډوډۍ غواړي، همدارنګه د تقاعد پیسې وي چې موږ هغو خپلو اولادونو ته ډوډۍ، کالي او نور شان رانیول، خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضیه غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد سوو ګریوانونو ته لاس واچوه او بد چلند یې ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل سوی چې ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل سي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکی او پوځي تقاعد سوو شمیر تر 1,00,000 زیات دی. تقاعد سوو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. دوی وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړي یې ژوند تریخ کړی دی. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا سمال چې د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشن به هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د واورې، شدید باران، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کړي. بلخوا طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 9 تنه مړه شوي او 9 ټپیان دي. بلخوا یو شمیر ځانمنو ازادي رادیو ته ویل چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړی او د امحال لګنو سنځ سره لاس او کړو. اندکسم د طالبانو حکومت په خسرا د مبارزې په چارو کې دولت وزارت ویان د مرستو د لړۍ د پیل اعلان کړی خو سیلاب سپلې د مرستو لنشتوالي شکایت کوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تمل چین البته د اټکل پر بنسټ نن د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر کې د باران سطح له 25 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه بیا له 25 تر 30 سانتي متر پورې وي. تفصیل دی راپور کې واوري.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خپور کړای ویلي دي،
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2500 کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو کی د ورستیو سیلابونو له امله د زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرش کلسوالۍ اوسیدونکو احمد شادي وای هلمند کې تازه ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولای دی.
مختلفو ساحو کې چې په صلاحو کورونه نړیدلې دي او ځل شل کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او کشتونه ډیر کشتونه یې متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرشک ولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غشان د خبريالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي او 3 تنه نور زوبل شوي دي چې خزي او ماشوم مان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکو حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دروازه چې کوم دیوان دی هغه ټول دی دروازه راغلی دی او ټول راغلی دی موږ سره هیڅ رقم نه سره ده شوی زه د کوسه پرسته ما مونږه ټول چې مانان دي وړوونه دي خند دي دي چې برسه سو شي نو ډیره مخای.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را پدې خو د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او 52 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 10 تر 14 نیټې پورې د دغو ورښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول لمنځه تللي او 198 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او په چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د
افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو خبرونه په شل کلنۍ کې سلیروي ساعت ورسېده. اوس د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعت په منځنۍ صفه او لاندو صفو باندې واوري. د ازادي رادیو په اړه ته هم سر ورکړه کوي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس ته ټول ژوندې خبرونه مو حالته اوریدل شي. تر خوې د خبرونه جدول ته ولاړ شي کوړې تکراری کوم خبرونه واوري او یا هم درس ساسې د خوخ خبرونه مې شوي وي چې کولای شي د خبرونه په جدول کې عمومي په ټولنیزو رسنیو کې هم مختلف اسراسي آسان دي. ازادي رادیو ټولنیز رسنیو وساره ایکس پانه زموږ انستګرام یوټیوب دارنګه فیسبوک پانه زموږ ساسې په چوپ اړه کې د ازادي رادیو په پښتو او دري ژبه د واتس اپ چینل هم پر لیکل دي. کولای شي پدې فالو کولو سره پدې اسانه طریقې باندې ټول خبرونه تر خپل ټلیفون دروازه سوي او د ازادي رادیو اپ هم په پلی سٹور او په کښته دی. البته کولای شي ډاونلوډ یې کړئ او د ازادي رادیو ټول خبرونه ژوندۍ واوري. ور بشوي به بلې موضوع ته چې را هم د خلکو له اقتصاد سره مستقیما اړیکه لري او پورسیو کې البته لدی برخې نه کڅه مو ویل کېدل چې افغانستان په ځانګړي ډول پلان کار هار کې د شاتو د مچیو د روزنې له امله د خلکو اقتصاد ښه شوی او د شاتو تولید هم ډېر شوی. خو په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو اتحادي مسولین نو د دې برخې ماهرین وای هغه سرپرست او کونډو مېرمنو ته چې ورستیو کلونو کې ورته د شاتو مچیو وشل شوی دي د کار روزګار هیڅ ګټه نه ده کړې. دوی وای د شاتو مچیو یا له هغوی ژر مړي شوي او یا هم تر نورو ساینو ته تللي دي. د دې اتحادي مسولین په دې برخه کې له مسلکي کسانو سره د مرستې غوښتنه کوي او زیاتوي د شاتو مچیو ډېر روزونکي بیروزګاره دي او اړتیا ده چې لاسنی وسره خپل مسلک ته د بیارته راګرځیتو په برخه کې ورسره مرسته وشي. تفصيلي په دې راپور کې واوري.
په ننګرهار کې د شاتو مچې روزون کوټولنې مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته ویل یو شمیر مؤسسات د مرستې او د کندو خزو د اقتصاد پیوړی کولو په نوم هغوی ته د شاتو مچې څلور او یا پنځه کورنۍ ورکوي. خو په دې برخه کې د یادو خزو نه مهارت د مچې شمیر کمواله د ګل په وخت او هر ځای ته د مچې نه انتقال د دې سبب کیږي چې مچې یا مړې شي او یا هم بل ځای ته پکړه شي.
د شاتو مچې موږ چې مسلکي کسانو چې دیش کاله سرویخ کاله پنځه کاله مو کار کړي په دې مسلک کې موږ نه هم مچې مړې کیږي اکثره وخت کې. دوی په دې خاطر موږ دا اکثره باید یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. موسم ته په وخت کې منی کې پسرلي کې اوړي کې ژمي کې په دغه ساحو ته باید دا تقسیم شي. انتقال شو خو خزینه نه شي کولی چې دا مچۍ انتقال کړي.
رودوال راته وویل په ولایت کې داسې کسان شته چې په خواهی د شاتو مچیو فارمونه درلودل او یا هم په دې سکتور کې کار کولو خو اوس بیروزګاره دي. نو مؤسساتو ته پکار دي چې دغه مسلکي کسانو سره همکاري وکړي چې له یوې خوا به بیروزګاری ختم شي، مرستې به له ځای کې دوش غورل شي او له بل پلوه به دغه سکتور زیاته وده وکړي. د شاتو مچیو د برخې کارپوهان هم وایي چې د هیواد ختیځه برخه د مچیو روزلو لپاره مناسب اقلیم لري او د کال په بیلابیلو وختونو کې پکې د مچیو لپاره ګلان او خوراک پیدا کیږي. خو د مچیو دغه ډول ویش خلکو ته ګټه نشي رسولې. په ویانای چې د بی وزل افغانانو د لاسنیوي په نوم راغلي کومکونه بې ځایه لګول کیږي. د ننګرهار پونتون د وترنری علومو په هنزي استاد ډاکټر سعید محمد وقار
کلونو تجربه مونږ ته دا راخودلې دا چې کله هم مؤسساتو څلور نه پنځه په تعداد باندې صندوقونه په لوړ قیمت رانیولې دي او غیر فني اشخاصو ته چې هغوی ته مسلکي روزنه نه ورکړل شوې دغه ورکړل شوي دي، یا ترې دا مچۍ طلب شوي دي او یا هم دغه مچیو ته تېخته کړې ده او یا هم چې دوی کوم لوړ قیمت اخیستي دي هغوی په ټیټه بیه باندې خرڅ کړي دي او هیڅ فایده یې خلکو ته نه ده کړې او نه هم دغه سکتور پیاوړتیا موندلې ده.
هغه غوښتنه کوي چې مچۍ باید هغو کسانو ته ورکړل شي چې د روزلو تجربه لري او خزو ته داسې کاري بوختیاوي چمتو شي چې په اسانه تر سره کولای شي او د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا کې رغنده رول لوبولای شي.
د دې پر عوض باندې کولای شي چې مؤسسات نور حرفوي زده کړې د خویندو لپاره خپل لار واچي چې هغه د ګلدوزۍ، خامک دوزۍ، دا رقم خیاطۍ، نورې داسې علمي برنامې چې هغه په لار واچي تر څو د خویندو ته کاري فرصتونه پیدا کړي.
په ننګرهار کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکو د دې نیوکو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه نه دي جواب کړي. خو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په یاد ولایت کې د اکشن ایډ مؤسسې لخوا په بټي کوټ، بیسودو، هسکمینه، درینور او خوګیانو ولسوالیو کې 125 میرمنو ته د شاتو موچیو 215 صندوقونه ویشل کیږي. په ختیځو ولایتونو کې اوس مهال د شاتو موچیو روزلو او ساتلو په سلګونو کوچني او غټ فارمونه شتون لري چې تیر کال یوازې په ننګرهار کې نږدې 600 ټنه شاتې تولید کړي وو.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغانستان د باندې د چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پروند حماس ډلې لمشر سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان اعلان شوی و کتل. په دې کتنه کې په غزه کې په اوربند او حالت د بشری مرستو در رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم خپل مصري سیال سامح شکری سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې کړې دي. دواړو مشرانو البته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان او سامح شکری د ترکیې پر استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلا بند شوی د بشری مرستو در رسولو په باب هم بحث کړل. خپل مصري سیال سره زیته د بشری مرستو درسولو ترڅنګ حکان فیدان ویلی شي پر دې هم خبرې کړي چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کیدي. شته په داسې حال کې چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لویدیځ غاړه کې لک تر لګه لاس وسلوال وشلې دي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استانبول ښار کې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیې د ټی آر ټی ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابنسوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسو چې د جرمني خبری اژانس پور له مخې د اسرائیل پاوز او پولیسو په لویدیځ غاړه کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه د لاسو وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د دوو کسانو د وژل کېدو او وو نورو د چپی کېدو خبر ورکړی وو. د فلسطینی رسنیو د راپور له مخې چې په رسمي ډول تایید شوی نه دی پوجل سو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندستي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان پرون ویلي چې د تولکرم د بې ځایه سویو په نور شمس کم کې د وسلوالې نښتې پر مهال اته اسرائیلي سرتیری او د سرحدي پولیسو د خوفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوي ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې اته مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړای سوي، غني ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړای سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دوړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا په غزې تړنګ کې د اکتوبر میاشتې له 8 پر روانه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4,940 او د ټپیانو شمیر 6,901 ته رسیدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځ غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځ غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
له خبرونو ورآخوا
کور مو آباد چې ازادي رادیو اوري او زموږ ملتیا کوي زموږ خبرونه سلیر وی ساعت د رادیو ترڅنګ پر وپان هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه ژوندۍ زموږ د وی پانی البته په وی په وی پانی کې بخنه سره ستاسو لپاره د لاسرسي وړ دي. خبرونه ورستې موضوع دا چې د افغانستان د بیلا بیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په دولتي روغتونونو کې دوی ته د خدماتو د وړاندې کولو په اړه شکایت لري. دوی وايي په دولتي روغتونونو کې یو شمیر ډاکټران بي دلیل ناروغان شخصي روغتونونو ته راجي کوي او دا روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلا بیلو پیلمو پیسې اخلي. دوی دا کوي چې په بیلا بیلو پیلمو د ناروغانو ډیر معایناتو په روغتونونو کې بستر کول هغه لارې دي چې ځینې شخصي روغتونونه پرې له ناروغانو او د هغوی له پیوازانو پیسې اخلي. خو د یو شمیر شخصي روغتونونو مسؤلین او ډاکټران د دې ادعا پر دولو سره مدعي دي چې په شخصي روغتونونو کې له ځانګړو مواردو پرته دا ډول کارونه نه کوي. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر پاړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې داوې مطرح کوي. یو شمیر د دولتي روغتونونو یو شمیر ډاکټران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورته لیږي. د مزار شریف کار اوسیدونکو سید قاسم وایي چې د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتورګو یې تیګې درلودې شخصي روغتون ته راجې کړی و. هغه ازادي رادیو ته وویل:
خانمي ګولي ما کې مریض شوه بود بردم.
زما د تر د زوی خزانه روغه شوی و ملکی روغتون ته مو یو ډخ موږ ته هیڅ پاملرنه و نه کړه. وی ویل افتاب روغتون ته مراجعه وکړي. حالت مو چې یوړه پوښو چې پښتورګي تیګې لدی. حالت درمل نه وشو. هماغه ډاکټر چې درملنه وکړه عملیاتي هم تر سره کړ. بیلا بیلې پلمې کول چې دلته په دولتي روغتون کې تجهیزات نشته، بودیجه نشته.
هغه دا وکړه چې په یو شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړی دي. خو د مزار شریف ښار د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقی وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. تر مسانې د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژ درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کېدای شي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای شو. ناروغان نه پوهیږي یا هم راجع نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل خر په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي حمیدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته لارتیا هغه عملیات کړي. هغه چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دشت برچی کې یو روغتون ته ولاړم. د خپل ناروغي مې وویل ډیر معاینات یې وکړل، ډیرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 40000 کېده. و مې ویل خیر دی، پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي، ځکه دولتي روغتون دی. هلته ډاکټر یو وړه معاینه ترسره کړه. وی ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت او تنوسیدونکو هم مرته شکایت لري. هغه هم چې نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شخصي شفاخانه خو پیسو چاپول د پارناستي پروسان درته وایي چې دغه مریض بستري ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده، ډاکټران مسعود ځان مسئول نه ګڼي. په قصه د مریض کې څوک نه دی.
دا ډول دا وی څو ځلې د خلکو لخوا شوی. خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسولین دا وی ردوي. د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وای خلک د روغتي سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوي کوي. هغه هم دا زیاته کړه
دا سه ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي. زه فکر کوم دا په ځای نه دی، دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخا به وجود لري، خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي. ولې په دغه کچه سي لکه څنګه خلک وایي سي ټولو شخصي شفخانو کې دا سه خیانت کیږي، دا ما په فکر درست نه ده.
د داخلي ناروغي متخصص نجيب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینه خانو کې وي، خصوصي روغتونونو ته د یو شمیر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجې کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجې کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي. د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت. خو نوموړي نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.